برنو اوریدون که سلام علیکم وس په افغانستان کې د مسفشین دوی بجیری د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم د مسکو فارمر برخوالو د خپلې شپه شمی غونډې د پای په اعلامیه کې پر طالبانو ژغ کړی چې خپل واکمنی معتدله او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي. دوی همدارز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي څو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو هیوادونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د مسکو فارمر شپه شمی غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغیزستان د استازو په ګډون پرانستل شو او پرون پای ته ورسیده. په فاریاب ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې درې تنه مړه او وبش نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصار ولسوالۍ په خان قروخ سیمه کې له سړک څخه د یو فلاین کوچ موټر د اوشتوله کبل دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. په بل پیښه کې د المار ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو فلاین کوچ موټر چپه شوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او و تنه نور ټپیان شوي دي. وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.3 درجې و نن سهار 8:04 د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 1.2 کیلومتره کې تر مځکې 212 کیلومتره لاندې شوډلې دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ادعا وکړه چې د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی د لاریون کوونکو په منځ کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس او 140 افغان اتباع نیول شوي دي. نقوی پرون په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل د عملیاتو په ترڅ کې ټولټال 1546 کسان نیول شوي چې په هغو کې د خیبر پښتونخوا 11 پولیس شامل دي چې ادعا کیږي په اعتراضونو کې شکیل وو. پاکستانی چارواکو پرون شنبه وویل چې د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې د دوی لشتر لژې 14 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې 5 پوځیان وژل شوي او 2 ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی په غاړه اخیستی. تر دې یوه ورځ وړاندې د جمعې په ورځ ناوخته په شمالي وزیرستان کې د پوځ پر یوه کاروان په برید کې لشتر لژه 6 پوځیان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. د پاکستان پوست په یو بیان کې پیش تایید کړه او بریدی د ټي ټي پی کار وباله. د پاکستان د امنیتي چارواکو په قول ویل شوی چې په څو نورو بریدونو کې لشت لژ 22 پاکستانی پوځیان ټپیان شوي دي. د بلې خوا د بلوچستان بلتور غشتون کې ډلې ویلي چې د پاکستان د پوست پر کاروانی د سړک د غاړې بمی برید کړی او درنه مشوبلې اړولې. خو چارواکي وایي چې په دې برید کې 3 تنه پوځیان وژل شوي دي. په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کالیزی په مناسبت سړکونو تراووتل. د اسرائیل پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یهودیانو سره د دشمنۍ د زیاتوالي په وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یک شنبه هم د اسرائیل پلویان لاریونونه وکړي. د بیروت په جنوبی لمنه کې پر زاهیه سیمه د اسرائیل هوایی بریدونو تیر شپه او نن یک شنبه سهار دوام درلود او خبری آژانسونو راپور ورکړ چې په بیروت کې د زورورو چاودنو لوړ ژغونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یو پراخ اور د بیروت د جنوب آسمان روښانه کړ او د یک شنبه په ورځ هوا ته لوګي پورته کېدل. او د اماراتو هوایی شرکت دوبی ته د سفر په لړ کې له سپرلیو سره د پیجرونو او بی سیم مخابراتي وسیلو لرل منع کړل. متحده عربي اماراتو په خپلو الوتکو کې د پیجرونو او بی سیم مخابراتي وسیلو په کارولو بندیز وروسته له دې وکړ ولګو چې په لبنان کې د پیجرونو چاودنې وشوې.
ترشنه آسمان لاندی
دیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. له نږدې 15 سیزوره هیڅ د امنیو او جګړو له کبله افغانان مهاجرت ته اړیستل کیږي. د افغانانو د کډوالېدو لومړی ستر بهیر
په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د سر پوز له یرغله پیل شو. تر 2000 لومړي میلادي کال پورې چې په افغانستان کې جمهوریت نظام رامنځته کیدو دې لړۍ دوام درلود، خو له 2002 وروسته میلیونونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راغلل. د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې یو وار بیا د افغانانو بې ځایه کېدا پیل شوه. د طالبانو تربیه وخت رسیدو مخکې سلګونه زره افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي وو. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو وار بیا د افغانانو مهاجرت زور واخیست. ایرانی چارواکي وایي چې په تیرو درو کلونو کې 2 میلیونه نور افغان کډوال ورغلي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر په وروستیو ورځو کې ویل چې نور افغان کډوال نشي زغملی. همداراز د دغه هیواد چارواکو ویلي چې 2 میلیونه افغانان له خپلې خاورې باسي. هر ورځ ایران او پاکستان سلګونه افغانان له خپلو خاورو باسي. سره له دې چې پاکستان خپلې ټولې لارې پر افغانانو بندې کړې، خو په وروستیو درو کلونو کې په ویزو او اسنادو هم سلګونه زره افغانان دغه هیواد ته تللي دي. له بلې خوا پاکستان په تېر یو کال کې تر 6000 ډېر افغانان په زوره له خپلې خاورې ایستلي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. په داسې حالت کې له ایران څخه هم لکونه کډوال که ویستل شي په افغانستان او افغانانو به اغیز څه وي. په روان خپرونې کې په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس سید صدیق منصور انصاري، د کډوالو د چارو نظر خاوند ولی محمد کندیوال، او همداراز د اقتصادي چارو متخصص آزرخ حافظي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکړي. لومړی به وشو خپل درنو میلمنو ته، لومړی هم شاخلې کندیوال، ولی لا هم افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال کیږي، دلیل څه دی؟
څروان صاحب محترم، تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او همدارنګه میلمنو ته. خبره دا ده چې د کډوالۍ دغه بهیر څنګه چې تاسو ویل چې د تیرو نږدې 50 کلونو راهیسې روان دی، بنیادی مسله پکې غلطه لا هم دی سر دی خوندیتوب ده. یعنی دی جګړې نه او دی جګړې نه دی رامنځته شوی حالت نه دی ویرې په بنیاد ده. ولی په څنګ کې ور سره دویم ډیر لوی لامل چې دی هغه اقتصادي دی. دغه دوا بنیادی لاملونه دي چې لا هم خلک افغانان دې ته اړ کوي چې وطن پرېږدي. تر ډېر حد پورې په تیر همدغه 45 کلونو کې چې کوم حکومتونه یو په بل پسې راغلي دي، لومړی خو جګړې دوام کړي او کله چې جګړه پای ته رسیدلې ده او یو نظام د منځه تللی او بل راغلی، هغلته د مخکینی نظام د تر ډېر حده د کارکوونکو دپاره د ژوند چاپېریال سخت شوی دی او کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو دا دوا بنیادونه په لومړي سر کې کومنګ روالو اغلته تر ډیره حد پورې جګړه وا او د سر د خوندیتوب موضوع وا. ولی کلار کلار د جګړه وګده شو او د جګړې نه حالت په مشخص ډول اقتصادي حالت او اقتصادي وضعیت ډیر خراب شولو، نو هغه دغه دویم لامل هم را پیدا کړو.
بله صاحب،
چې اوس تر ډېره حد پورې دغه دویم لامل ډېر خلک مجبور کړي دي.
ډېره مننه
لومړی ته.
سلامت اوسئ کنډیوال صاحب، سلامت اوسئ حافظ صاحب. که په دوم لامل چې ښاغلی کنډیوال ورته اشاره وکړه، یعنی اقتصادي، په دې باندې تاسو نظر څرګند کړئ. زموږ د ګاونډیو هیوادونو هم اقتصاد مزنه لري. پاکستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم ډیر سخت شرایط لري. له دې سره سره ولې افغانان فکر کوي چې دغو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزو ځي؟
سلامونه اونی کی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو، همدارنګه د ازادي د غږ محترم مینهوالو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. اقتصادي ستونزه خو د انسان د معیشت مسائل ته صدمه رسوي. کله چې امکانات نه وي، ډوډۍ نه وي، کاري نه وي، کور نه وي، درمل نه وي او تعلیمي خدمات نه وي، او دغه ترڅنګ بیا ناامنی وي، د ګوسستونه وي، کورنۍ جګړې وي، عدم مسؤلیت وي، دا ټول د دې سبب ګرځي چې خلک خپل وطن پرېږدي. کنه وطن خو جنت نشان دی. په هر صورت د اقتصادي لامل علت هم سیاسي دی، یعنی یو مناسب سیاسي بستر د اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې د ډیر وخت د حمله د چنګیز سخت راپدی خونه دی رامنځته شوی. دا فقر نوې نه ده، دا ډیر پخوانی ده، ولې ورځ تر ورځ دا تشدیدی د دې پر ځای چې دا مشکلات رفع شي یا حداقل فقر کاهش پیدا کی، دا حکومتونه په خپل کورنۍ وظایف چې یوي همدا د فقر په مقابل مبارزه ده. د مشروعیت د نظامونو یو اړخ همدغه هم ده، دوی ټول پاتې دي. بل دا چې دا تاریخي ګسستونه او دا د مدرنیتي او د عنعنوي او سنت ترمنځ دا جګړه چې کله مدرنیزم راځي، دا ټول پخواني اساسات او بنیادونه چې مذهبي بڼه ولري هغه باندې چلیپا کشکي. بیا کله چې مذهبي خلق راشي، دا ټول هغه خلق چې نکتایی لري یا مدرن جامع اغوندي یا فاکولتي ویلي وي یا نور مدرن تعلیمات لري، هغوی سره دشمني کوي. دا هم د دې سبب ګرځي چې عام تولیدي مستعد خلق د افغانستان څخه کډواله شي، او په دې خاطر باندې اوس متاسفانه زیاتره تعلیم یافته خلق د افغانستان د درې نسلونه، یو هغه د حزب دیموکراتیک خلق په وخت کې، هغه خلک چې په امریکا او په غرب کې تحصیل کړي وو، هغوی کډوالۍ ته مجبور شول. بیا پس له هغه چې د حزب دیموکراتیک خلق نل د 14 کلن حکومت د دوی کې هم ډېر کډونه وروزل شو، ډېر کارونه وشو، منفي اړخونه هم زیات وو خو مثبت ټکي هم وي. دا ټول خلک دې ته اړ وبسل شو چې وطن پرېږدي. وروسته بیا جنگونه شو، او دا تیر شل کال کې هم ډیر امکانات وو، ډیر زمينه مساعد وو، ډیر یعنی فرهنګي او علمي او په عین زمان کې کاري مهارتونه ترلاسه شو. آسانه نه وو دا خبره، اما اوس دا ټول تشیدلې دي. او نور هم څوک چې پاتې دي، دوی هم خدای وکړي چې دوام ورکړي. او زه شرایط سخت دي، یعنی د هټوال لپاره څنګه مشتری نشته دي، د کورون لپاره چې جوړ شوی وي کرانشین نشته دي، خلک ډیر مشکلات لري، اقتصادي ستونزه ډیره ده. اوس هم د اقتصادي ودې معنی، اساسي معنی د یو سیاسي مناسب بستر نشتون دي، ځکه چې په دې داسې حالت کې اوس افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره محدود پاتې شوی دی، او په داخلي منابعو باندې تکیه کوي، او د مشروع بینالمللي مرستو څخه بې برخه دی، او د بینالمللي مالي نظام څخه بالکل ایسته پاتې شوی دی. نو دا شرایط د اقتصادي ودې لپاره زهرجن ده، او دا امکان دی نه څه چې افغانستان پرمختګ وکړي. نو که چیرې دا حالات وي، مجبور دي خلک خپل دي د کول لپاره هم یو چرته لاړ شي.
بله، ډېره مننه حافظ صاحب، سلامت اوسئ. اوس په داسې په دې سروبي شو مهاجر هغوی چې ایران ته تللی دي ولی تللی، هغوی چې پاکستان ته تللی ولی تللی دي. کنډیوال صاحب، ایران په وروستیو کې وویل چې نور د افغان کډوالو د زغملو توان نه لري، نور یې نشي زغملی، او غواړي چې 2 میلیون افغانان په لنډ وخت کې له خپلې خاورې وباسي. ایران ولی دی حد ته ورسید چې ووایي نور افغانان نشي زغملی؟ فکر کوي چې ډیر زیات ورغلی دي، او که فکر کوي چې هغوی خپله اقتصادي ستونزې لري؟
سران شاه محترم، دلته به زه لږ یو دوه خبرې د کوربه هیوادونو په اړه باندې، د هغوی د لیدلورو په اړه باندې وکړم. کله چې خلک د جګړې نه او شخړو نه کډوال کیږي او نورو هیوادونو ته ځي، دوه لیدلوري وي، یو سیاسي وي یو بشري وي. معنا دا چې د بشري مرستو فکر وي او لیدلوري وي، او دویم دا چې د دې خلکو سره سیاسي چلند څنګه کیږي. دغه دواړه لیدلوري چې کم یو دی کې کوربه هیواد تعقیبوي، دا په دې پورې اړه لري چې کوربه هیواد کې دننه څنګه یو نظام دی، دغه نظام څومره بشري حقونو ته او انساني کرامت ته ژمن دی، او دویم دا چې دغه هی کوربه هیواد کم کې چې کډوال دي، دا د هغه هیواد سره چې کډوال ورنه راغلي دي، د هغوی سره یې سیاسي او تاریخي اړیکه څنګه ده. د منګه د گاوند په مشخص ډول د دوه هیوادونو ایران او پاکستان چلند او ځواب د منګه کډوالو ته په سیاسی لیدلوری باندې ولاړ دی، او دا سیاسی لیدلوری همیشه هغوی د خپلو اهدافو د تعقیب دپاره، کوم اهداف چې لري، کوم اهداف چې تعقیبوي، د هغې په بنیاد باندې د کډوالو سره چلند کوي. دی که په مشخص ډول په ایران کې دي یا په پاکستان کې دي افغان کډوال، د دوی سره دغه تیر څلورو لسیزو کې چې کلم د دوی په اړه کوم تصمیم نیول شوی دی، هغه د بشري حقونو یا د کډوالو د حقونو په بنیاد نه دی نیول شوی، بلکې هغه د دوی په هغه سیاسي فکر چې کوم لري د هیواد د افغانستان په اړه، په هغې بنیاد باندې نیولی دی. او دا دواړه هیوادونه چې دي، دی بدبختانه سړی ویلی شي چې په تیر کې ډېرې ښې اړیکې هم نه وې د افغانستان سره، او دواړه یې هغلته خپل اهداف لري او هغه تعقیبوي. نو دی ممکن دا اول ظلم نه دی چې دی افغان کډوال په جبري ډول وباسي یا شړی، او یې په ډېر بد حالت کې هغلته ورسره هغه چلند چې کوي هغه ډېر غیر انساني دی، هغه هیڅ نړیوال تړونونو معاهدو له مخې هغه د منلو نه دی. دغه د 2 میلیونو د لیګلو د بیرته لیګلو خبره کوي که د ټولو کوي، د دې کوربه هیوادونو د کډوالو د کوربه هیوادونو پریکړې په سیاسي بنیاد دي او په اقتصادي بنیاد دي، یعنی خپل سوچ لري.
کډوال صاحب، تا خو تاسو دي شاید د یو افغان له لیدلوري نه دا خبره کوي، لیکن که د یو ایرانی له زاویې دې موضوع ته وکتل شي، شاید دوی ووایي، یا یو پاکستانی له زاویې وکتل شي دې موضوع ته، هغوی وایي چې 50 کلونه کیږي چې مهاجر د دوی قربانه دي، دوی د افغانانو قربانه دي، تر کله پورې باید دوی د مهاجرو ته پناه ورکړي؟ په داسې حال کې چې اوس نړیوالې مرستې هم له دوی سره نه کیږي.
لومړی یو خبره خو په داخل کې د مون خپل یا د ورشته د موجوده حکیمانو مسولیت دی، په هغه ورسته خبرو کوم. خدا د ما نظر به هم وی ولیدا کډوال چې کوم هیواد ته زی ال تاسو ګن کیږي دا خپل نړیوال اصول لري، دا د ما ډیر نظرم نه دی. درې حلاره په نړیوال سندونو کې د کډوالو لپاره چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي یا په اماغه کوربه هیواد کې میشت شي او یا دریم هیواد ته لاړ شي، دغه درې حلاره وړاندې شوې دي. دا نړیوال یو منل شوی اصل دی، دغه درې واړه چې کوربه هیواد نړیوالو اصولو تجمن وی، بشری او انسانی حقونو تجمن وی، دغه چلند به په دغه نورمونو ولاړ وی. داسې انده کیږي چې هغه څنګه فکر وکړي نامه سي فیصله به وکړي، یا زه چې کوم خبره کوم نو د یو افغان لیدلوري نه، بالکل به د یو افغان لیدلوري نام کوم، ولی په نړیوالو اصولو به سړی خبره کوي او نورمونو به کوي. او هغه دا دی چې کله ته کډوال خپل هیواد ته ستنوي هغه به خوښ رضا ستنېږي، هغه به د عزت سره ستنېږي، هغه به اجباري نه وي، جبر به نه وي چې تا هغه مجبور کړي چې ته نو د ما د خاورې نه بوزه خپل وطن ته د نور لېږم. نو څلوېښت یا پنځوس کاله که تیر شوی وي، که هر څومره وخت په دې تیریږي، ستنېدلو کې کوم ټاکلی موده نشته چې که زه لس کاله یو ځای کې اوسېږم نو عزت مې دی وي، او لس کاله وروسته که یو لسم تیروم کوربه هیواد به ما اغېز نه د ما د خوښي نه غیر په زور په جبر د خپلې خاورې نه وباسي. دا خو د دوی که هر څومره دا فکر وکړي، خو دا خو طریقه عمومي نه ده، دا خو منل شوی دغه نه ده، حل لار نه ده. نو دوی خو کوربه هیوادونه مجبور دي چې نړیوال معاهدو ته او تړونو ته غاړه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې حافظي صاحب. ځینې وایي که افغان کډوال نه وي په ایران کې نو د دوی اقتصاد به سخت زیان وویني، خصوصا فابریکې، کرنه، باغداري او حتی ساختماني چارې به په ټپه ودري شي. د دوی په نظر ایران افغانانو ته ضرورت لري. نو که داسې وي، تاسو هم له ښاغلي کندیوال سره موافق یاست چې د کډوالو په ایستلو کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟
اول خو دا ویل غواړم چې یو خو سیاسي کډوال دي او یو اقتصادي. سیاسي کډوال هغه چې کندیوال سره وفرمایلي همدغه سې ده، ولې دا اکثرا دا خلک چې راغلي دي دوی مهاجر کارګران دي، یا مثلا بیرونی کارګران دي چې د کار د موندلو لپاره هلته ځي، نه یوازې دلته بلکې حتی په اروپا کې هم د زمونږ د کډوالو په مقابل کې مشکلات زیات شوي دي. تاسو پوهیږئ چې په دا انګلستان کې دوی غوښتل چې دا خلک افریقا ته واستوي. دلته په جرمني کې چې ډېر افغان کډوال دلته شتون لري او د نورو هیوادونو کډوالان هم شته، دلته دا سخت دریز ملتپال سیاسي ګروپونه ډېر رایې ګټلې دي، او که چیرې د قدرت ته ورسېږي د مهاجر په مقابل کې مشکلات را ایجادوي. او علت دغه دی چې د دوی اقتصاد هم مخ په خرابېدو دی، او د پاکستان او د ایران د سیاست تر څنګ نورې مسلې هم شته دي. زه خو هلته تاسو ته پته شته چې هلته څه لرو، افغان ایران چمبر هم لرو، تقریبا هر ورځ هغوی سره په تماس کې یو. او زه چې ورتلم هلته د افغانانو تشبثات اکثرا ډېر هغه کارونه دي چې ایرانیان یې زړه نه ښه کوي چې هغه وکړي. مثلا دا تنظیفات د ښار د تهران زیاته برخه یې په افغانانو پورې تعلق لري، او یو تعداد نور سخت کارونه دي چې د لږ تنخوا په مقابل کې افغانان ترسره کوي چې په خپل ایرانیان یې نه کوي. ولې ایران هم لکه چې تاسو پوهیږئ دوی ته اوس امنیتی او سیاسی مسائل ترجیح لري. دوی په د نوې خلک چې کډوال شوی دی حالته اکثر نظامیان دی افغانستان دی، او د دوی په مقابل کې د دوی چلند ډیر محتاطانه دی، او غوی اکثرا دوی سره ویریږي چې کېدای شي چې دوی د د نورو هیوادونو په لمسون دلته جنجالونه پیښ کړي. دا هم شتون لري. پاکستان کې هم هلته اوضاع ډېر کړکېچن شوي دي. د یو طرف خو دا پښتون ژغورني غورځنګ شتون لري، بل د عمران خان ګوند او د موجوده حکومت ترمنځ شخړې موجودې دي. افغانان په دا تېر ورځو کې کوم مظاهرات چې د عمران خان په ګټه کېدلې، دوی رسما اعلان کړل چې 15 کسان افغانان هم پکښې نیول شوي دي چې د مظاهراتو رهبري کولی. نو هلته هم په خپله دغه هیوادونه ډېر ستونزې لري او ډېر مشکلات لري. د ملي کنوانسیونو په مقابل کې هم دوی دریز غوره کوي خپل د امنیت په خاطر چې اولویت د هغوی لپاره ده لومړیتوب، دوی ته هم دا د دوی خپل ملي امنیت معنا لري. په هر صورت بل دا چې د افغانستان او د اوسنۍ حکومت ترمنځ هم جنجالونه شتون لري. د دوی ترمنځ یو بل باندې تورونه لګوي، د یو فشار په وسیله په حیث هم د دغه کډوالو څخه دوی ګټه پورته کوي. او ایران ظاهرا ډېر نږدې مناسبات لري دوی سره، ولې کله ناکله د ډېر دوستي سره سره بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې حکومت اوسنۍ سرپرست حکومت ته نشانه لګیږي. نو په دې خاطر باندې مشکلات زیات دي. او تر ټولو څخه د مخه موږ په دننه په افغانستان کې باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې د افغانانو عزت هلته خوندي وي، او هلته چې عزت خوندي په ټول دنیا کې زموږ عزت خوندي پاتې کیږي. موږ اوس په ډېر اروپایي هیوادونو کې په شمول او په امریکا کې سیاسي نمایندګۍ نه لرو چې فعال د افغانستان د ګټو څخه ساتنه وکړي، او دا په خپله یو لویه ستونزه ده. افغان بې پناه د چا ته ورشي، چا ته مراجعه وکړي، د چا څخه حق وغواړي. نو په دې خاطر باندې ټول شیان همدا راځي دې ته چې
په دې خپرونې په یوه برخه کې باید په حل لارو هم خبرې وکړو. ډېره مننه حافظي صاحب. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو، وګورو چې که د دوی په منځ کې کډوال هم وي نو لا به ښه شي چې د خپل ژوند تجربې له موږ سره شریکې کړي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
زوروج محمد یم د کراچی څخه، نو دغه اجر یم.
مهرباني جو محمد صاحب، واست خپل نظر ام سرګن کی بیا زم یو پښتنه لرم. مهرباني.
ما نظر دا ده چې باید د افغانستان اسلامي امارت د خلکو ته کار نه برابر کی، او تر څنګه دا جنو زدکې مثال هر تعلیم پور مختګ مخه ډب نه کی، او خپل باید لاس کار په افغانستان کې وخت نا وخت کې په اروپا کې کې ایران کې کې په پاکستان کې دلته موږ لري رسوندو سره مخامخ یو. نو دوی باید دا کار وکړي، خلکو سب موږ مهاجر یو. او بل دوم نظر مې دا ده چې دا نړیوالو سازمانونو خاصن ملګر ملتونه یا نور نړیوال سازمانونه دا ولې د ایران په دې غږ نه کوي، ځکه چې اوس خو زمای را روان ده په افغانستان کې یخ ده، کارونه نشته، ډېر سخت مشکلات سره ده. ګڼ شمېر باندې راشي افغانستان ته، نو د ډېر بد حالت سره به مخ کړي. اول زه تقریبا 12 فامیل لرم په کور کې، د دې سرپرست یو زه یم. نو دا په ما باندې ماش بند سي او زه دورې ولاړ شم، نو دا به زه په زمې کې تاسو په خپله فکر وکړئ چې کومه نتیجه او پایله به لري.
بله، که چېرته درته شرایط برابر شي خپل وطن ته ځئ، څه ډول شرایط؟ اول
باید خاصتا د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې هیڅ کار نشته. تقریبا ما په افغانستان کې زه یو کال کې دلته راغلی یم، 18 میاشتې ما په افغانستان کې تېرې کړې. په 18 میاشتو کې ما 18 ورځې وړیا کار نه دی کړی، حالیکن کې ما کوشش وکړ زه له کابل ته ولاړم، کاپیسا ته ولاړم، د ډېرو ولایتو ته ولاړم، لیکن د کار زمینه نه شوه مساعده. او بیرته بیا پاکستان ته زه په داسې سختو لارو چې د نیمروز له لارې بلوچستان ته، بیا له بلوچستان کراچی ته، له کراچی بیا دلته اوس کار باندې بوخت یو.
بله، ډېره مننه. کور دې ودان چې ټلیفون مو وکړو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنې؟ آزادي راډیو.
راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو، تاسو له هغه د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ اتل صاحب.
قربان سم ډیر شایسته موضوع متاکل سروان سم محترمه یو سلام ملمنو ته وامه خبره د محترم سروان صاحب د حکم ماجر کده پاکستان سره روان دي کده ایران سره روان دي بدبختانه بای چوامه چې پډیر جبرانات وغیرہ اړوس کیږي مثال د خبرې چې دوی خوشنې ظلم او تشدد در تر کیږي خودل تدبیر پښتون نره محترم سروان صاحب یو غشتنه د حکومت سره رمه یو غشتنه د پاکستان او د ایران د حکومت سره رمه سروان صاحب زما خپل اکثر قربان چې په کوټه کې په بلوچستان کې د پاکستان ده نو دلته کوز د پاکستان ته مثال د خبرې د افغانستان ته د مهاجر راسي یو خود ما په فکر دونه تاوان زموږ افغانان ته نه رسیدل لکه څونه تاوان چې د پاکستان حکومت ته رسیدل هغه د تاوان دي چې ګوره موږ څه فکر وکړو د نړیوال ټولنې څخه ډیر مرستې په میلیارډو ډالر راځي هغه د پاکستان حکومت ته چې دا تاسو مثال د خبرې د افغانستان مهاجر ته ورکړي خو بدبختانه باید وایمه چې هغه مرستې دوی خپل په ګټه کوي افغانان ته نه ورکوي یو خو هغه مرستې په دې باندې کته سي دوهم راځم سروان صاحب محترم خپل د حکومت سره غوښتنه لرم هغه غوښتنه مې دغه ده چې دلته د نور مهاجر راځي خو راځي به کشش کال نه کال ته راځي که کال ته نه بل کال ته راځي که پنځه کاله بعد مثال د نور افغانان د خامخا د خپل ملک راځي سروان صاحب نو د حکومت لپاره دغه په کار د سر د وسنه د کار زمينه ورته برابر کړي دوهم د مين ځایونه ورته برابر کړي غټ غټ کې پونه او تجول کې سروان صاحب محترم دا ماجر کنن مې سبا راځي ما مخ کې اشاره ورته وکړه د کار زمينه باید ورته برابر کړي دا ستوګ نزای برابر کړي لکه دا مخکینی اوریدوم کې چې ویل د دې خبرې بالکل زتایدو مچ دلته وس په سخت شرایطو کې د یو خواجه میر روان دي د بل خواجه کاری ده چې کورنۍ مثال د خبرې شل نه پاره په یو کور کې یا تنزلس نه پاره په کور کې د ورځې کار نه په میاشت کې یو ورځ روزانه نه پیدا کوي نو دا بار سره کمی مشکلات دي سروان صاحب د حکومت لپاره په کار ده چې سر د وس زمينه ورته برابر کړي کده کار کده ستوګ نزای نو دا غمی نظر محترم سروان صاحب
ډیر مننه سلامت اوسه بل اوردون کښته ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
سروان صاحب ته جوړي
سلامت اوسه مننه
سلام سي ته بلای مند کومه
مهرباني کوي صاحب
سروان صاحب ډیر کوم موضوع نه انتخاب کړ اوس کومه راځي او کې ول سره کې بازار کې دکان لرمه
بله صاحب
او په هغه په خپل افغانستان کې ډیر کارونه دي وایي مشتری نو کار کوي ولې نه کوي او چې کار نه کوي کار نشته دی باید کار خو ارزه کې شته دی او دا کوم اجرین چې دی هلته چې کوم کاروبارونه دي هغه کاروبارونه باید په افغانستان کې بيته وکي دا چې هر کاروباري د کاروبار کې کارخانو کې کار کوي هغه کارخانه چې هر رقم کارخانه دلته راشي دی کې باید کار وکي چې ته کار نشته دی هم کار نشته دی نو چې خپل لاس په سر نشو خپل کار خپل ونکو ولا بل چاته نشي ته دی
بله صاحب ډیر مننه سلامت اوسه ستاسو نظر مو هم واوریدو اوس په بیرته ورشو درنو بلمنو ته لمړی کندیوال صاحب تاسو به بیا اوریدونکو خبري اوریدلی جمع محمد چې له کراچي څخه ټلیفون کړیو د دې جنو د شوانځي د پرانستلو غوښتنه کوله یو شمېر خلک په دې خاطر هم له خپل وطن تللی دي چې اقتصادي مشدې او نسبتا کاروبار هم درلود لکن چې د تعلیم زمينه نشته زی یا پاکستان ته یا ترکیه ته یا بلې خواته زی او دا هغه طبقه ده چې د یوازې چې په خپل سناسشته مندې بلکې نور هم دي په یو نه شکل سره د کار زمينه مساعده وي بل خبره د کول چې د نړیوال سازمانونه چې په پاکستان او یا ایران کې د کډوالو لپاره دغه وادو ته د په وینا میلیارډونه ډالر ورکوي کړه کډوال دغه سازمانونه دغه پیسې په داخل کې ورکړي نو لا بشه سي اول سوالم دا ده چې آیا وسم د کډوالو په خاطر دومره پیسې گاونډیو کې وادونه ته ورکول کیږي او کنه مهرباني
لومړی خو څاروان سه محترم دغه غوښتنې د دغه کډوالو ډېرې واضح غوښتنې وي تیر کې مونږ چې په افغانستان کې د کډوالۍ په برخه کې کله تحقیقونه کول دوه غوښتنې ډېرې واضح راتللې یا هغه وخت کې هم اوس خو لام ډېره شوله یو د کار خبره او دویمه د استوګنځي یا د کور خبره وه او دریم وس چې تاسو ور سره زیاته کړل بدبختانه چې هغه د نجونو په وړاندې د تعلیم د مکتب د ښوونځي دروازو بندول دي دا غي بیا په ټولو افغانانو پورې اړه لري او دا ډیره لوی نقصانی او تاوانی خبره ده او فیصله ده دا کایواز دي کډوالو نه بلکې په هیواد کې میشت میلیونونه خویندې چې هغه د مکتب نه منشوې دي دا راتلونکي د پاره او د وسط پاره ډیره لوی زیاده نه جبرانیدونکي زیاده. نو دا خو د هر افغان غوښتنه ده، نه یوازې د کډوالو. د کډوالو بل خبره د مرستو ده. په تیر کې هم د ایران خواته هغومره مرستې نه وې څومره چې پاکستان واخیستلې. دې کې هیڅ شک نشته چې د کډوالو دپاره په تیر کې ډېرې زیاتې مرستې وې. اوس دغه مرستې هغومره نه دي، ولې بندې شوي هم نه دي. دا مرستې روانې دي د بېلابېلو ادارو د بېلابېلو پروژو له خوانه کېږي دغه مرستې. خو غټه خبره د رستنېدلو دپاره د کډوالو ډېره واضح ده او هغه د کار ده، او کار سرپناه تعلیم بېرته ورګرځي موجوده حاکمانو ته چې دوی دغو ستونزو په اړه باندې فکر وکړي. دا د دوی نه که څوک غواړي چې هغلته حکومت وکړي، هغوی باید د خپل ولس د خپلو خلکو غوښتنې واوري، په هغې باندې غور وکړي او هغه د خدمت کولو روحیه او نظریه ورکې کلار کلار راپیدا شي. د ننه په هیواد کې تر ټولو غټه مسله مخکې ورته حفیظي صاحب هم په دې اړه وغږېدلو، هغه د یو داسې بستر جوړول دي چې د ننه افغانانو ته د عزت ژوند وي، د منلو یو حکومت وي، یو بهرنۍ نړۍ دغه دولت هم په رسمیت وپیژني. هغې وخت کې مونږ بیا لا ښه توګه کولی شو چې هم د ننه ورته د کار زمینه برابره کړو او د باندې د حقونو نه ښه دفاع وکړلی شو. او د وس دپاره بدبختانه چې دغه دواړه برخې نږدې سړی ویلی شي چې فلج دي، نه د ننه څه ورته شته دی او نه یې په بهر کې ډېر د دغو خلکو دپاره یو قانوني مرجع چې هغه د حقونو نه کلکه دفاع وکړلی شي نشته دی. او د ګاونډیو هیوادونو چلند د هغوی په خپله خوښه باندې دی چې څنګه یې ورسره کوي.
ډېره مننه کنډیوال صاحب. اوس ښاغلی صدیق منصور انصاري هم له سټوډیو سره وصل دی، له دوی ته هم هرکلی وایم. انصاري صاحب، زموږ د میلمنو نظر هم دا و، د اورېدونکو هم نظر دا و چې اقتصادی عوامل عمده عوامل دي چې ډېر افغانان مهاجرت ته مجبوری شي او په ګاونډیو هیوادونو کې سپک سپوري تیروي، سختۍ تیروي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت باید خلکو ته کار پیدا کړي، سره له دې چې دوی هر ورځ د قانونو په قرارداد ورکولو خبرونه خپروي، له بهر هم پیسې ورته زیاته. نړیوال بانک او ځینې نورې لوی مؤسسې لا هم افغانستان سره مغسې مرستې کوي، خپلې پروژې لري. نو بیا ولې بیکاري دومره زیاته ده او ولې د طالبانو حکومت خلکو ته کار نشي برابرولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسې درنو مېلمنو، همکارانو او معزز اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دقیقا لکه څنګه چې تاسې اشاره وکړه، درنو مېلمنو، هم حتما په دې موضوعاتو بحثونه کړي. پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. له بده مرغه د یار او جانان وطن تحمیل شوې ستونزې د نن ورځې کیسه نه، بلکې د نږدې نیمې پېړۍ تحمیل شوو جګړو، اقتصادي، علمي او فرهنګي فقر او امنیتي فقر د دې سبب شوی چې د افغانستان تر لس میلیون او ډېر انسانان د سیمې او نړۍ هیوادونو ته مهاجر او مسافر شي، خپل کور، کلی، وطن ترې پاتې شي. او دغه لړۍ په ډېر شدت او جدیت سره لا هم روانه ده. موږ فکر کوو چې د هر وخت او زمان حکومتونو د افغانستان له خلکو سره پراخه جفا کړې، او دا جفا ورځ تر بلې لا زیاتېږي. د انصاف او عادل نشتون حکومتی دارو د خشخوری او د کار اهل کار ته نسپارلو العمله په مختلفو ابعادو د افغانستان حکومتونه له ضعف او فقر سره مخ وي او د اداري او سیاسي فقر د دې لامل کیږي چې د فقیرو چارواکو د فقیرو او ضعیفو حرکاتو له امله د افغانستان ولس حقیر مهاجر در پدر څه په کور دننه مهاجر او مسافر شي او څه هم د نړۍ هیوادونو ته هغه چې په کور دننه دي هم له ګڼ شمېر اقتصادي او علمي او کلتوري ستونزو سره مخ دي روغتیایي ستونزې لري دغسې د ژوند په مختلفو ابعادو کې د پراخو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او هغه چې له بده مرغه د سیمې هیوادونو ته مهاجر شوي خصوصا پاکستان او ایران ته هلته بیا د اقتصادي او علمي او نورو مشکلاتو سره د امنیتي ستونزو سره هم مخ دي هره ورځ مزاو تاسوینو چې سلګونه او زرګونه افغانان په ایران او پاکستان کې نیول کیږي حتی په کوچنیانو او میرمنو هم ترحم نه کیږي دغسې په ترکیه کې د ترکیې په دارو چارو پاتې ځي هلته له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کیږي نو زه فکر کوم چې اساسي ستونزه یې زموږ د سیاسي فقر مسله ده چې زموږ سیاسي رهبران هیڅکله د افغانستان د خلکو د عزت شرف ازادي او پرمختګونو لپاره هغه څه چې داوی لري هغه څه وایي هغه څه ژمن نه دي پاتې شوي تر څو دا ستونزه حل نه شي
ډېره مننه سلامت اوسئ دا ډېره اوږده ستونزه ده یعنی کور ودان افیزي صاحب د اوریدونکو په خبرو کې د سرپناه مسله یاد شوه او دا لډیرو کلونو مشاورو د جمهوریت په وخت کې هم د کډوالو چارو وزارت قسم شارګي د دوی لپاره جوړ کړ خو ډیر محدود و کم خلکو ته رسیدل اوس خو د طالبانو حکومت دا لري چې زرګونه هکتاره غصب شوي ځمکه هم بیرته اخیستې ده له غاصبانو ځمکې هم ډیرې شته نو بیا څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې ده چې دغه خلکو ته چې که چېرته غواړي چې بیرته راشي یا هغه وي چې راغلي دي او سرپناه نه لري دوی ته سرپناه نه ورکول کیږي دلیل یې څه کېدای شي
پرته له دې چې دا غصب شوې مځکې واخلي افغانستان د مځکو څخه ډک هېواد دی پس له مخکې ما هم عرض وکړ چې پس له حملې د چنګیز څخه تقریبا 80% زمونږ مځکې داسې شالې پاتې شولې او هغه مځکه کې چې چې بیرته خلابه شي او هغه آباد مځکه هم چې لرو دا هم د افغانستان د خلکو شتمني ده مخکې هم تقریبا 1,000,000 کرون ته ضرورت و هغه اټکلونه چې موږ کول د سرویګانې چې پوتاف کې راته 1,000,000 کور پرته له دې چې دا کډوال راسي هغه نشته افغانانو لپاره ضرورت و چې جوړ شي ځکه چې کورونه معیاري نه دي د سیلاب په هغه کې مسیر کې قرار لري او نور طبي افات ورباندې راځي نو دا مځکه باید یو معقول سیاست غوره شي او پلان ورته جوړ شي چې د ټول خلکو لپاره دا مځکه خو پیسې نه غواړي کوم ملي مرستو هم ضرورت نشته دی خلک کولی چې خپل کور ودان کړي په دغه هکله باید دوی یو روشان شفاف او معقول او د خلکو په ګټه یو پالیسی ولري دا خو خلک کیدونکي دي یعنی هلته خطی هم شته دي د بری هم شته دي د کار نیرو خو په خپل هم دوی هم دي او کار نیرو په افغانستان کې ډېر ارزان هم دي دا په خپل یو نوزت ګرځېدلی شي چې 1,000,000 کور جوړ شي د 1,000,000 کور د جوړولو لپاره تقریبا 3-4,000,000 انسانان په کار کې او حداقل په موقتي توګه اخته کیږي نو دا پاکلا با یو معقول سیاست ضرورت شته آگاهانه برنامه ته ضرورت شته او د موجود متخصصینو په مرسته دوی کولی چې دغه یو طرح وکړي اوس خو زه ډېر خرابه ده خلک د سل کورنۍ په یو دا د چمن حضوري کې په 15 جیب مځکه کې ځوان کوي حال دا چې په میلیونهاو هکتار مځکې همدغسې پرتې دي او کلونه کلونه کېږي چې دغسې ګټه نه پورته کېږي
وربشو شغله انصاری ته انصاری سه افغانان پخپله هم په زینو مواردو کې ملامت ندی چې بلکبل کوربه وادونو کې د خلکو احساسات دوی خلاف شي. په ایران کې هم د غسویل کیږي چې په زینو مواردو کې افغانانو مثلا یو ځای قتل وکړو، بیا خلک راپورته شول د دوی په ضد د دوی کورونو کې اور واچو، په حکومت فشار راوست، او په پاکستان کې هم شاید دغسې شوي، او جرمني هم بل مثال دی.
بله دغه ستونزې خو داسې نه ده چې یوازې افغانان یې کوي، عموما ټول هغه افغانان چې مهاجر دي په قتل و قتال یا په نورو جرایمو کې لاس لري، بلکې دا فردي ستونزې دي او د انفرادي اشخاصو لخوا یا د بانډونو لخوا ترسره کیږي، چې ممکن په دې بانډونو کې دوی سره دوی د هغې مطبوعه هیوادونو یا هلته چې مهاجر دي هلته ځینې بانډونه دوی ګراوګان نیولي یا دوی ملګري کړي وي او دغسې جرایم ترسره کوي. په مجموع کې افغانان که په پاکستان کې دي که په ایران یا هم غربي هیوادونو کې اکثریت آرام خلک دي، تجربو دا ښودلی او هغوی هلته ډېری په غریب کاری
صحیح ده. خو که لږ هم دا کار وکړي کافي ده، که نه یو پردی چې په یو هیواد کې کوم جرم کوي هغه ته ټوله متوجه وي.
دا ده، خو دلته باید د انصاف او عدل نه کار واخیستل شي. هغه هیوادونه چې مهاجرین په کې اوسېږي د یو شپږې دپاره ټول پوستین په اور وانه چې یو جرم فردي دی، یعنی انسانان د خو عادات او اخلاقو تر تنګ داسې انسانان هم شته چې جرم ترې سر وهي او جرم ترې کېږي، مګر هر انسان چې جرم کوي هغه باید د خپل جرم سزا وویني. پیس قانون کې دا نشته چې زوی د جرم کړی وي او د هغې په سر د پلار شکنجه شي.
دا خبره خو ما نه دي ویلي چې باید ورسره دا ډول برخورد وشي، لیکن ما ویل چې د ولسونو افکار بدلیږي، احساسات پاریږي او خپل حکومتونه مجبوروي. د ولس مسله بیا جاله ده.
همغې ولسونو په اړه زه خبره کوم که نه، یعنی ولسونه باید د عقلانیت نه کار واخلي که هلته ولسي سازمانونه وي، ادارې وي، که ګروپونه وي.
تاسې په ځای دي چې ووایي چې افغانان باید له احتیاط نه کار واخلي، تاسې د هغوی له ولسونو غوښتنه کوي چې دوی باید پام وکړي؟
زه دا نه وایم، یعنی ټول افغانان، ټول انسانان باید له احتیاطه کار واخلي، جرایم ترې یعنی صادر نه شي، خصوصا افغانانو ته زموږ توصیه دا ده. مګر که چیرې کېږي، یعنی هیڅ افغان په دې نوم چیرې نه ځي، نه مهاجر شوی او نه د دې هیواد چا ورته ویلي چې تاسې جرایم ترسره کړئ، خو کله هم انسان دی که یو څوک جرم کوي یا مجبوریږي، نو باید د هغې په سر ټول ولسونه ټول خلک.
ډېره مننه، ډېره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسې. کندیوال صاحب، ستاسې خبرې مخکې قطع شوې، اوس ادامه ورکولی شئ؟ اوس له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني کوئ.
مننه سروان صاحب، محترم ما ویل چې لومړی خو د ځمکې او کډوالو ته راستنېدونکو کډوالو ته د هغې د ورکړې په اړه مې غوښتل فقط دوه ټکي ووایم. لومړی دا چې موږ په افغانستان کې د ځمکې په اړه باندې بدبختانه داسې یو منظم ډیټابیس او معلومات لا نه لرو او ډېر نیمګړی دي چې هغې په بنیاد باندې یو ښه تصمیم ونیول شي. دویمه خبره د ځمکې د ورکړې په پروسه کې ډېره غټه نیمګړتیا وه. لومړی دا چې دغه د ځمکې ورکړې پروسه چې وه دا د کډوالو چارو د وزارت سره وه، چې هغوی دغه ظرفیت نه لرلو چې دغه پروسه په ښه شکل مخې ته ویسي. دویم دا چې پروسه کې نورې ډېرې تخنیکي نیمګړتیاوې وې، د هغې له وجې د ځمکې د ورکړې دپاره چې کوم ښارګوټي جوړ شوي وو هغسې چې توقع وه یا سړی ویلی شي چې بیخي ناکام وو. او دریمه خبره پکې دا وه چې د اوس هم ماته ښکاري چې همدا به وي چې په راتلونکي وخت کې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکي کډوال کوشش کوي چې ښارونو ته نږدې یا په ښارونو کې واوسیږي، چون ډېرو یې نوي کارونه او کسبونه زده کړي چې هغه خپل کسبونه په ښارونو کې مخې ته یوسي. نو دا به په رښتیا سره یو ډېر قوي کار او پلان ته اړتیا لري چې نه ښارونه ډېر وپړسول شي او نه کډوال د خپل روزګارونو نه لري شي او ځمکې راتلونکي ورته کور سرپناه برابره شي. دویمه خبره تاسو پوښتنه په اروپا کې بېله شکه چوندلته حکومتونه د خلکو د رای په بنیاد رامنځته کیږي او کله چې هم د خلکو نظریه تغییر کوي هغه مستقیما د حکومتونو په تغییرولو کې یو رول لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده افغانانو ته په مشخص ډول چې دی د په اروپایي هیوادونو یا په نور امریکا استرالیا په دې هیوادونو کې چوندلته هغه بنیادی حقونه تاله درکول کیږي تا په حق تیری نه کیږي. نو ښه دا ده چې تم خپل حد وپیژنې او جرمونه او د بې ځایه کارونو نه ځان وساتي ځکه چې ولسي فکر تغییر مستقیما په حکومتونو باندې اثر لري او هغه حکومتونه بیا په پالیسیانو جوړولو کې دغه نقطې رامنځته کوي چې پالیسیانې سختوي. نو دا ډیر مهم پیغام دی او ډیر ضرور پیغام دی چې هغه افغان کډوال چې په اروپا او په استرالیا او په دې ځایونو کې یا منل شوي یا د منلو پروسه یې روانه ده دلته اسایلم د پاره د غور اسناد سپارلی وي صبر وکي. یو اصلي خبره دا ده چې دلته طریقې شته دا خو د ګاونډي هیوادونو په څیر نه دی چې ته پکې قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري یا داسې ادارې نشته چې هغه د تا د حق پوښتنه وکړي. دلته خو دا ټول شته که ته یو څه د تا حق وي د حکومت د تا حق نشي خوړلې قانوني سیستمونه شته خدمات شته ته کولی شي یا هر څوک کولی شي هغوی ته مراجعه وکړي او خپل حق په اصولي او قانوني ډول وغواړي. نو په داسې وخت کې بیا کډوال ته دا لازمه ده چې هغه دام درکړي چې هر څه ته لاسرسی لرم نو ولې بیا د قوانینو خلاف یو کار وکړم ولې جرم وکړم ولې داسې یو کار وکړم چې کوربه هیواد هغې کې د ما په اړه د ما د هیواد په اړه ذهنیت خرابیږي او پالیسیانې تغییر کې سختیږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان حافظ صاحب. که د اقتصادي اړخ ته راشو تم شو هغه کسان چې په اقتصادي انګیزه له خپل هېواده وځي د هغوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې خصوصا هغوی چې اروپا ته ځي امریکا ته ځي ډېر پیسې مصرفوي قاچاقبرو ته ډېرې پیسې ورکوي ډېر خطرونه په غاړه اخلي. د هغوی په اړه ویل کېږي که دوی دغه پیسې په خپل وطن کې مصرف کړي او کاروبار وکړي نو کېدای شي تر دې مهاجرت یې په خپل وطن کې ځان ته آسوده ژوند جوړ کړی وي. دا مسله څنګه ده؟
داسې دی چې د متوسطې طبقې د افغانستان او دا شتمن خلک خو مخکې له مخکې هلته یا په دوبۍ کې دي څوک چې په افغانستان کې هم پانګونه کړي دي الل اکثر او په بهر کې هم د خپل د اولادونو د تربیې لپاره د ښوونځي او پوهنتونونو د سوي په خاطر یا د مسؤلیت په خاطر چې دا تاریخي ګوسستونه نه وي هلته یا قانونیت کمزوری د هغې د تیښتې لپاره هلته ورغلي دي. هغوی پانګونه هم کړي دي مثلا ډېر ستر سوداګران زموږ د افغانستان او پانګوال په یو پنځوس هیوادونو کې لکه چې ما مخکې هم عرض کړي وو دوی پانګونه کړي دي خو اکثرا پیسې همدلته پیدا کړي دي بیا همدلته پانګونې کړي دي. او دوهم هغه خلک چې په دا تیر شل کال کې یو څه پیسې ترلاسه کړي دي ډالري تنخواګوانې اخیستي وې او یو متوسط مرفه طبقې جوړ کړي وو هغوی لپاره خو دا تعلیم او تربیه د نجونو لپاره او ځینې ازادیګانې چې دیموکراتیک ازادیګانې وي هغوی لپاره خو اړینه خبره ده. هغوی چې پیسې مصرفوي او راځي دلته اکثرا خو بیا دوی د ډېر هیوادونو لخوا ومنل شول مثلا هغه څوک چې امریکایي قواو سره همکاري درلودلې هغوی لپاره امریکایان ویزې ورکړلې
خلق چې المانانو سره مناسبات درلوده یا جایزه سره او نور دې مؤسسات سره غوي ته دوی ورکړل او فرانسې او نور بریتانیا او ډېر هیوادونه غوي ته دا سنتیا برابر کړی. تقریبا درې لکه افغانان چې دا اکثر متوسط الحال خلق ول یا مرفع قشر دي متوسط خلق ول غوي راغلي دلته خلک چې د لاس نه رسیدل یعنی مثلا همکاری نه درلودل یا د دوی همکاری تصدیق نه کیدل غوي په خپل مصرف د راغلم دوی په دې خاطر نه دی راغلي دلته چې دلته پیښې وګټي په دې خاطر راغلي دي چې د خپل اولادونو تربیه کی او یو اجتماعي ټولنیز مسؤلیت ولري او یوازې اقتصادي مسائل نه دي. اقتصادي مسائل اکثر خلک دي چې راغلي دي د غوډي هیوادو ته او څوک چې لاس رسیدي او تاسو له خبرې یو لک ډالر یا 15000 ډالر لګي دلته راځي جرمنی ته یا فرانسې ته او خو په دغه 15000 خو په غرسان کول شو چې څه کار وکړي. اما د دوی بیا مشکل اقتصادي مشکل نه ده، زیاتره د دوی مشکل اغه د مسؤلیت نشته. بله، او په دې باندې چې زمينه د تحصیل د اولادونو لپاره مخصوص نجونو لپاره مساعد نه دي، په دې خاطر باندې دوی اکثر د خلک دي چې ترغلي د خپل اولادو په خاطر.
ډیر مننه حافظ صاحب. کور ودان یو وريدون کای مو ډیر منتظر پاتې شوی دی. مهرباني کوي ازادي رادیو لطفا لسلندي خبري وکړي چې کم وخت پاتې دی.
سلام سلامات صاحب، زه حبیب احمد زواک ما دا محل د ایران هیواد صاحب.
مهرباني کوئ زواک صاحب،
خبره دا ده چې دلته طالبان پاسپورتونه ورکوي د کډوالو چې راځي ایران ته. متاسفانه سروان صاحب دا پاسپورتونه باندې سربیره باندې برته دوی گرفتار کیږي، هغه قرارګاه ته لول کیږي، بیا څو پیسې ورسخلي برته را علاقې نو ترجیح اجازه نه ورکوي، نه دی پاسپورت ورکوي، دا خو پیدا نه لري کمدرک والی کغه ری مدرک ولای دا ټول ګری اردوګاتی به پاسپورت ولا سره 15 لک تومان لري لکه هغه مدرک چنه لري هغه افغانستان ته ډیپورټي ما خپل یو نیم کال کې شته بیا مدرک ژوند کوم.
ځواک صاحب، نو بیا ولي زی دا خلک شدا مشکلات هم ویني.
سروان صاحب، څوک افغانستان کې کار نشته کسب نشته کچیر په افغانستان کې ما ته 15000 افغانۍ د میا شری کې زن ایران نه لازم، څوک افغانستان کې کار نشته نو
سمره مننه کور ودان سلامت اوسې. انصاری صاحب که ډیر لند په یو دقیقه کې راته وایي چې وخت کم دی، که دغه خلک چې دوی ورته اشاره وکړه دا بیرته خپل وطن ته راشي، دغه 15 لکه چې ایرانی پولیس ته یا پاکستانی پولیس ته ورکوي، په دې باندې یو گزارګۍ په وطن کې جوړولی شي؟
بلې سروان صاحب، دغه ورور چې کومه اشاره وکړه چې 15000 افغانۍ کار ماته پیدا شي زه ایران ته نزم، دغه ډېر افغانان دي چې د 15000 افغانیو معاش یا حق زحمې په ارمان دي او ایران یا نورو هیوادونو ته هم چې ځي د تر دې ډېرې پیسې د غریبو خلکو ته نه پاتې کیږي. موږ فکر کوو دغه پیسې چې تاسو یادې کړې چې ایراني یا نور پولیس یې ترې اخلي یا هغه چې په قاچاقي ډول د ترکیې د لارې اروپا ته ځي، دا غوی لکتر لگا تر لزر ډالرو او تر دی لا ډیر پیسې مصرفوي. موږ فکر کوو کده یو منظم پلان او پروګرام لاري د خپل دغه پیسې د خپل وطن کې پانګونه وکړي، د کوچنیو صنعتونو په ځینو تجارتي پروګرامونو کولای شي چې کافي اندازه عواید ترلاسه کړي، هم د خپل وطن په
ډیر مننه
هم د
او کورانه او ټولنه او
خپل
د اقتصاد په چتريګه توه. انصاری صاحب، ګاندیوال صاحب تاسو هم کلند وایس دا مشکله ورو قانوني کډوال غیر قانوني کډوال فرق څه دی؟ کډوال کډوال دی نو
دغه خبره چې قانوني کډوال او غیر قانوني کډوال تر ډیره حد پورې د کوربه هیوادونو د خوانه استفاده کیږي. هغه څوک چې اسناد لري د هیواد قانوني دي، چې اسناد نه لري هغه غیر قانوني دي. اما یو ټکی دلته وضاحت پکار دی، هغه دا چې خپل دغه کډوال ورتګ یو هیواد ته چې خپل سر خوندې کی او هغه په خطر کې وي، دغه پروسه خپل غیر قانوني نه ده. ځکه که قانوني پروسې نه دی نشي تللی، د مجبور چې دغه لار
خپل کی. ولی محمد کندیوال صاحب د خبرونې وخت هم دومره و، سلامت وسئ. همداراز له ښاغلي آزرخش حافظي څخه او ښاغلي سید صدیق منصور انصاری څخه ډېره مننه. له تاسو درنه اوریدونکو هم منندوی یو چې آزادي راډیو اوري. زموږ خبرونې 24 ساعته دوام لري. زموږ خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.